دوويشت يولس تلرويشت دوساو يو ازادي راديو تغوش یست په څو شبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوق خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرلهپسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي
دا نن شپې دولس بجې او لس دقیقې یولس بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي تیر میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په کولارا ناروغۍ څلور کسان مړه سوي چې دوه تنه یې ماشومان دي د خاص اورزګان ولسوالۍ روغتیایي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولارا څه باندې پنځوس کسان اخته سوي دي چارواکي وایي علت د اورزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو یو زرو اته سوه ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوې وې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغې پیشنهاد متمرکزې وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي او ملګری ملتونه وایي نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړې او همغږې هڅې پکار دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي سږ کال له بېلابېلو قحطیو سره مخامخ یو او که یې غم ونه خوړل سي راتلونکی کال وضعیت بهتره کیدای سي ګوترش پر خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیویي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستې وساتل سي د پکتیکا اوسیدونکي وایي د وروستۍ زلزلې ټکانونو اندېښمن کړي او وایي که د دوی چاره ونیسي اړ دي چې په ډله ییزه توګه نورو سیمو ته کډې بار کړي
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر څلور بجې او درې پنځوس دقیقې یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول د پکتیکا د اتحاد او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادۍ راډیو ته وویل
د زلزلې ټکانو سدې پغتې د ګیانې ولسوالی او د برمل ولسوالی چې مختنی په زلزله ټکان خوړلی وو هغه کورونه مکمل تخریب شوي دي
د سیمه ییزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزله د خوست پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې د ګیان ولسوالی یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنه یې ونشي نو دوی به اړ شي چې په ډله ییزه توګه له دې ولسوالۍ بل ځای ته کډې وکړي
د خلکو سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی بالکل د دې خطر ده چې د ولسوالۍ نه مختلف ځای ته هجرت وکړو مهمه خبره ده چې د ګیان ولسوالۍ کڅو کې غور ونه خوري د خلک به بخي د ستونز سره مخامخ شي او بین الکی بند شوی ویلې ډنګ شوی کورونه ډنګ شوی دي زخمیانو سرشته که په الحال د خلک یو ځای ته په یو ځای باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم وویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اورېدل دي د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي
داسې قسمي تو سره ډېر کورونه ړنګ لرو او څلور زخمیان لرو کورونه درې درش دي نو زلزله ډېره تیزه وه والحمدلله سمر چې تیز عمر تلفات نه او تلفات کامو
لدی مخ کې د جون د 28مې په زلزلې کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالیو کې د پاره خمالی زیانونو سربیره د ځای چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمیر در نیم زره کسان خودل شوی وو.
د طالبانو حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت وایي په کابل ښار کې د ښاري ترانسپورت د تنظیم په هدف د دې وزارت لیکل سوې طرحه د ریاست الوزرا لخوا منل سوې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې پر اساس به د ښاري ترانسپورت په ټولو لیکو کې چلیدونکو لویو او وړو موټرو ته ځانګړي سټیکرونه ویشل کیږي او دغه موټرونه به حق نه لري چې په نورو لیکو کې وچلیږي. دوی وویل چې د دې ترڅنګ به د هرې لیکې د مسافرو په اندازه موټرونه په کار وګمارل سي او پاتې موټرونه به نورو لیکو ته ورکړل سي. ځینې کابل ښاریان د دې پریکړې هرکلی کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې پلازمینه کابل کې له کلونو راهیسي ښاري ترانسپورت غیر منظم دی، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هڅې یې پیل کړي چې ښاري ترانسپورت منظم کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی جوړه شوې طرحه د ریاست الوزرا له لوري منل شوې او په نږدې وخت کې به پلی شي.
دا ټول مسیرونو کې چې څه موټر دي دا ټول حساب شوی دي. مسافرو تعداد معلوم شوی ده چې ورځنی تقریبا څومره مسافر دلته تګ او راتګ کوي. د دې مسافرو ته په کتو موټر ته سټیکر ورکول کیږي. هغه موټر چې دلته اوس چلیږي مسیر به معلوم وي چې لکه سینما پامیر میرویس میدان، دغه موټر به په بل مسیر کې تګ او راتګ نه کوي او د تقسیم اوقات مطابق به ځي او راځي.
د وای د دې طرحې پر بنسټ به هیڅ خاري وسایتو ته اجازه ورنه کړل شي چې له معلومو تمځایونو بغیر بل ځای سپارلی پورته یا ښکته کړي. دی وایي د دې ترڅنګ به شخصي موټرو ته اجازه ورنه کړل شي چې په ښار کې سپرلی له یو ځایه بل ځای ته یوسي او همدارنګه به د شهري بسونو او شهري ټیکسیو کارونه معلوم وي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په داسې حال کې د نوې طرحې خبره کوي چې د کابل یو شمیر ښاریان وایي د کابل ښار شهري ترانسپورت له کلونو راهیسې غیر منظم دی. د دې ښار دوه اوسیدونکو فقیر محمد او خورد آغا ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراتیږي. موټرانان موټرونه هر چیرته دري، هر څوک خپل په سر سوالی اخلي.
خصوصي موټرای کلانی مرسیدس
په ځانګړي ډول کاستر او مرسیدس چې هر چیرته ازروي هلته سپرلی پورته کوي او هلته ښکته کوي. هیڅ دې ته نه ګوري چې ګڼه ګونه جوړوي. په دې ښار کې بیخي هر څوک په خپل سر دي.
سر بدل خود شته.
په کابل ښار کې د شهري موټرو لپاره منظم هډې منظم تمځایونه نشته. دغه شان د سړکونو په سرونو موټرونو ته د سپرلیو پورته کول هغه څه دي چې ښاري نظم یې خراب کړی او ګڼه ګوڼه یې جوړه کړې ده. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي اوس مهال د کابل ښار په دوه مسیرونو یوولس ښاري بسونه چلیږي، خو پلان لري چې په ټولو شپاړس مسیرونو کې د سپرلیو د سهولت په پار ښاري بسونه وګماري چې کرایه به یې تر نورو لګوي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د کابل ښاریان د ښاري ترانسپورت له لوړې کرایې شکایت کوي او وایي مخکې به د یو مسیر لس افغانۍ خو اوس شل افغانۍ کرایه ورکوي چې ښایي د ځینو خلکو له توانه وتلي وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
معلوله میرمنې هغه وګړي دي چې په ټولنه کې د زده کړې او کار حق لري. دوی د بل هر انسان په څیر په چاپیریال کې د چار چاپیره کسانو لخوا ښه چلند او د ډاډ وړ خبرې غواړي چې باید ورته وشي. خو له بعده مرغه یو شمېر کسان د دوی پر وړاندې داسې کړه وړه کوي چې دوی له ژوند څخه ناهیلي کړي. دا چې څه ډول د کابل اوسیدونکي شازیه چې په سترګو معلوله ده وایي
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. دما په نظر سم کار نه دی. مثلا یو پرزه وایه یا خبر وکړه دا حکومت بدی نه ده. نابینایی دما په نظر ما ته پرابلم دی. دوی ته خو کوم مشکل نی.
سهر افضلی بیا داسې معلوله جلی ده چې وایي معلولیت کمزورتیا نه ده. د دې په وینا ژوند اسکی او ژورې لري. په هر حالت کې باید د ستونزو پر وړاندې مقاومت وشي. سهر نورو کسانو ته چې معلول شوی دی روحیه ورکوي او د خوښ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
تیم کاری مې بود کې به شفاخانه می رفتم.
زه به روختون د دغو کسانو لیدلو ته ورتلم چې دوی به د بیلابیلو عواملو له وجې معلول شوی وو. د لومړي ځل لپاره به مې چې دوی سره کتل ډیر بنهیلی وو. فکر کاوه چې د دوی لپاره ژوند نور خلاص دی. ما بل دوی سره داسې خبرې کولې چې معلول کسان وخاندي. کله به چې هغوی ما ته زیر شول چې زه هم یو معلوله یم، خو خاندم، ګرځم، ژوند کوم، راتلونکي ته هیله لرم، دوی به هم روحیه واخیستله. په شونډو به یې مسکا خوره شوه، په سترګو کې به یې راتلونکي ته امید پیدا شو. همدا زما لپاره لویه ویاړنه وه چې ما دغو کسانو په زړونو کې هیلې غوړولې چې فکر کاوه دوی لوېدلې دي او نور د پورته کېدلو توان نه لري. کابل اوسینکی اجمل وای چې معلوله کسانو ته روحیه ورکول لا غو سره داسې مرسته کول چې د دې احساس و نه کړی چې دوی د نورو کسانو په څیر فعالیت نشي کوي. د هر انسان اخلاقي دنده ده. نو موړی دی او ځوان په صفت د خپل مسولیت بولی چې د معلوله کسانو لاسنیوي وکړي.
شخصا زه چې کله په کوم سفر کې ما یا هم چیرته وینم ما یو به میرمن وي، ما یو به ښځه وي، یا هم کوم ایوب نارینه وی، زه ورسره ډیر مرسته کوم. د یو ځوان په توګه دا در ځوان مسولیت دی چې باید مرسته وکړي او د غوی لاسنیوي وکړي. اته کنور سنه شکولات مرسته هم نه کوي، نو په کار نه چې په غوی رښخان وو اهل سی او د غوی شخصیت تاس په کوي وسی. ځکه د هر صد الله تعالی له طرفه دی او الله تعالی کولای شي چې هر لحظه جوړ انسان ناروغ کړي. نو په کار دا ده چې زما په شمول یا موک ځوانان سپینګری باید د معلولو کسانو درناوی ولرو او هغه ته د هغه لاسنیوي وکړو. په ټوله کې دا هم انساني وجبه وګرځو ترسو زموږ معلولین هوادوال دا احساس ونه کړي چې دوی معلول دي. نو په کار دا ده د معلولونو لاسنیوي وشي، ځکه هغه باندې سر سره غلي دی، هغه د الله تعالی له طرف نه دي. موږ تاسو باید د الله تعالی پریکړې ته درناوی وکړو، د هغه سره مرسته خپل دینی وجبه وګڼو. په اوس وخت کې په افغانستان کې معلولین بیخی پریمانه دي، بیخی زیات دي. دغه برخه رښتیا هم لګړنو ستونزو ننګونو سره مخ ده. کچیر ځوانان د دغه برخه یا دغه قشر لاسنیوي ونه کړی، نو دغه لپاره به ژوند ډیر سخت شي، لکه څنګه چې سخت شوی دی. په اوس وخت کې بدبختانه وایم چې زموږ ځینې ځوانان چیرته چې معلول کسان ګوري، چیرته چې غریبی میرمنې ګوري، هم نارینه ګوري، اغه چې مایوب دی، لغوی باندې رښخند وهي، ویډیوګانې تی کوي او هغه بیا په سوشل میډیا خبروي چې دا د انساني کراماتو څخه لري خبره ده او د یو ځوان لپاره کوم چې شرمناک خبره ده.
اجمل په خپل خبرو کې یو شمېر کسانو څخه دا ونه وکړه چې دوی د معلول وګړو د زورولو سبب کیږي. ل رواني اړخه کې چې له معلولینو سره مناسب چلند ونه شي، ژوند ورته سختيږي او فکر کوي چې ټولنه دوی ته اړتیا نه لري. حال دا چې داسې نه ده. معلولینو دا ثابت کړی چې دوی هم د نورو انسانانو په څیر د ژوند په اړه برخه کې مثبت ثابت دي لشي. ارواپو محمد مصطفی او مرخیل په دې اکله وایي،
هغه کسان چې پټولنه کې په هر دلیل خپل د وجود یا وازای د لاس اور کړی دا پټولنه کې ځینې افراد یا کسان شته چې هغه ته تمسخر لاندې نسی یا پرې بیزا نیوکی کوي. دا ډېر یو ناوړ عمل دی چې باید تر سره نشي. د دې ترڅنګ موږ وغږیږو چې پراتلونکي کې څه رواني ستونزې ورسره مخامخ کیږي. موږ ویلی شو دو په ټولنیز استراب یا سوشل انزایټی اخته کیږي. په داسې کسان کوشش نه کوي چې په تجمعاتو کې ونډه واخلي یا په مکتب کې یا په هغو ځایو کې چې د خلکو تجمع ډېر وي. دو داسې فکر کوي کوم غلط لاړ شو، د خلکو د زرابین د لاندې په موږ ونیول شو او کسان موږ باندې نیوکاو کې، او دا سبب د دې ګرځي چې دو یو ډول منځوي شي او په ټولنه کې ګډون ونه کړي. دا ډېر یو ناوړه عمل دی. زه ستاسو د رادیو د لارې هغه محترم والدینو ته هیله او خواهش مې دادی چې خپل ماشومانو ته دا زده کړي چې په ټولنه کې ځینې ماشومان دي یا ځینې مشران دي په بیلابیلو دلیلونو خپل یا وازای د لاسه ورکړي، دو باندې تمسخر ونه کړي چې په راتلونکي کې د دې سبب ګرځي منځوي شي. دا بخې چې دو تشویق کړ منګه او ورته ډاډګرنه ورکو تر څو راتلونکي ته دو هیلمن شي او خپل خواند اورونو ترڅنګ که ماشومانی ترس ته ادامه ورکي او راتلونکي کې ټولنې ته د مصدر د خدمت وګرځي.
د اسلام دین هم په ټولو خلکو په تیر بیا په کسانو باندې چې معلول دي نوم کې خودل او غو سره نامناسب چلند منع کړی دی. د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې خدای پاک ټول انسانانو ته کرامت ورکړی دی.
الله جل جلاله انسان ته کرامت ورکړی ده، که هغه نارینه ده که ښځینه ده، کرامت ورکړی او د کرامت تقاضا دا ده چې انسان ته پیغور او تانه ورنکړل شي په یو عیب چې دا یې لري یا یو علت چې دا یې لري. الله جل جلاله منع کړی ده، وایي ولا تنابزو بالالقاب، تاسو یو بل ته د بد لقب هغه مه ورکوئ. بد لقبونه یو بل باندې مږدی، لکه کڼی و کږی و لګلېچې و یا داسې نورې کلمات چې هغه توهین کلمات دي. ولو که هغه سړی کون وي یا ښځه کڼه وي یا ښځه یا نارینه هر څوک چې وي، سترګې معلولوي یا لاس و پښې معلولوي یا کوم بل هغه مسخره کول دي یو بل مناسبي. او بیا خاص کر ښځو ته الله جل جلاله علیحده فرمایي، ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم، وهيد قول بالقوم مسخره کین شاید لغنه بهتری و عسى، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. نه د ښځې یو بل مسخره کوي، د ښځې ځانګړې توګه سره بیا متوجه کړي دي مسؤلیت ته چې ښځې دم یو بل ته پیغور نه ورکوي، ځکه دا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، له ایمان نه وروسته دا بل نوم یې ښودل دا ډېر د ګناه نوم ده. همدا رقم الله جل جلاله فرمایي، ولا تنابزو بالالقاب، تاسو بد لقبونه مږدی یو بل معنی بد نومونه مږدی او بد په معیوب معلول په هغه مه یادوئ، په یو بد نومونه یو څوک مه یادوئ چې هغه نوم نه هغه ران جوړي او هغه خفه کیږي. نو د اسلام حکم دا ده چې هیڅ ښځه او نارینه دا حق نه لري چې یو بل ته پیغور ورکړي، یو بل ته په بد یاد کړي.
یو خو په ټولنه کې د یو شمېر کسانو لخوا له معلولو کسانو سره په تیره بیا ښځو سره سم چلند نه کیږي، له بلې خوا په دوی کې ځینې وایي لغ وخت څخه چې طالبان واک ته رسېدلي دي حکومت هم خپل حق نه ورکوي. موږ د دوی شکایت د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند ښاغلي مفتي فیصل سره شریک کړ. نوموړي وویل،
شهدا او معلولینو چارو وزارت په ټول افغانستان کې ټول ولایتونو کې نوې بررسي شروع کړې وه د معلولینو د نوي سفتنام په اساس باندې، چې د نوي فورمې ډکې شوي د دوی تعداد چې په دې کې د تیر نظام معلولین، نظامي معلولین، پولیس، اردو، کمانډو، هر ډول نظامی معلول، ملکی معلول او دا غرض مدرسات معلول، دا ټول پکې شامل دي. تقریبا نوې سفتنه موږ سره یو لک دو لزر شاوخوا ته رسیدلې. په ټولو ولایتونو کې د شپږو میاشتو معاشاتو حوالجات روان دي، پروسس روان ده. ټولو معلولینو ته موږ د شپږو میاشتو معاشات همدا اوس سره حواله کوو او دا کار عملا روان د جریان لري. زنانه او په حق له تاسو ویلي وو چې آیا زنانه او ته امتیازات او معاشات حقوق ورکوي نه ورکوي؟ د پوښتنې په جواب کې زه وایم، موږ د زنانه او د نارینه او د معلولیت پر حساب موږ کوم توفیر و فرق نه لرو. کوم معاش حق چې موږ نارینه معلول ته ورکړی، همدغه راز دغه معاش او حق موږ زنانه معلول ته هم ورکړی او دوی ته بالکل هیڅ موږ په نظر کې کوم توفیر نه لرو. اوس مهال شاوخوا په زرګونو نوي زنانه معلولین موږ سره سفتي او ډیرو معاشات اخیستي او کومې چې پاتې هغوی به هم لنډ وخت کې د شپږو میاشتو معاشات واخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د معلوله میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. ازادي راډیو په همداسې مهمه موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونې د ماشومان د حقوقو په تړاو بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومان د حقوقو په تړاو څه ویل شوی، او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومان حقوقو تر کوم حد پورې نقض شوی دي، او که نقض شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرزایی صاحب د ماشومان د حقوقو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبرې
تاسو په پښتنې په ځواب کې باید وایم چې څرنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي، دا هغه حقوق خاوند کی چې موږ ورته طبي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري، او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري، او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکي خاوند دي، او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکړي، دوی ته شجاعت وروخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري په آینده کې، او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند د سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې، هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان، دغه قوانین ډیر نه مراعت کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په دی، او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شیده، ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې، هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او مراتب شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق باندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان، یعنی موږ نشو کولای ووایو چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومتونه چې موجود دي هغه د ماشومان په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي، نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومان او د مړاتړ زمينه مسايده کې، بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقي کې.
فرض سه پوسنه شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه خاص حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان حقونو د تضمین په حق له، یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلې وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړل شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کې دل هغه نه تطبیقې دل، خو بیا هم لک لک داس یعنی دیلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شو چې په آینده یا لارتون کې لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامست شي، دا دغه حقونه رامست شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانس کوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت سره چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیره دي.
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلون ناراضي، نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوی وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوړه کی، پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسولیت لري چې د ماشومان د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکړي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مختبوزي.
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه ناقص نشي؟
هغه نه هادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومان او د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کیدی شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغوی ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغوی ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې له خاطره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرست ماشومان ته خدمات راکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغوی وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي هغوی په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنه وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامت نوی شوی، نو مونږ نشو ویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی ضایع ده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قوانین چې ورته وایي هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومانو حقونه باید مراعات کړي سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې
مننه کو فرض صاحب کور ودان قدر من اوریدونکو دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ست موړاند کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ ازریګم تاسو ټول په لاس پرم علامه مال شاه خداو بریلی اوسي